په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلای کوم. نن شنبه دی 14 هجری لمریز کال د تلیا میزان میاشتې 28 د 2023 میلادي کال د اکتوبر 12 ده. پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارزده فروای هیواد د هغو نسړ کیدونکو افغان نجونو ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادیو په برخه کې له خنډونو سره مخامخې دي. کرندکر پرون جمعه د نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه لیکلي چې افغان نجلۍ هره ورځ د زده کړې، ودې، کار او پرمختیا د فرصتونو مستحقه ده. د هغې په لیکنه د افغانستان راتلونکي د دغو نجونو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی. په دې مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په خپله اکس پاڼه لیکلي له ټولنیز ژوندانه او تعلیم څخه د نجونو محرومېدل نه جبرانېدونکي زیانونه لري. پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای و د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,120 ورځو را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت څخه د هغو دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو نجونو او د ټولنې د نورو زیانګالو د حقونو د ملاتړ لپاره مخته وړي. هغه زیاته کړه د ښاغلي بینټ راپور به د طالبانو لخوا په اصطلاح د اخلاقي قانون د ویجاړوونکو اغیزو په وړاندې د اقداماتو لپاره د بشري حقونو د شورا 50 غونډې ته یو مهم ګام وي. د هغې په خبره دغه قانون له افغان ښځو او نجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپلو هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړې ده. رینا امیری همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ملاتړ کې ثابت پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره له ټولو امکاناتو څخه په استفادې یوه تګلاره مخته ونیسي. د هغې په وینا دا د یو باثباته اقتصادي ودې او امن لرونکي افغانستان لپاره کلیدي او یو ستراتیژیک اړین اصل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تېرې چهارشنبې په ورځ له رایې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه او هم د یو بل کال لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ماموریت وغځاوه. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف وایي په تاجکستان کې د افغانستان د ثبات او امن پر موضوع خبرې کړې دي. قالیباف تاجکستان ته له دوه ورځني سفر وروسته پرون جمعه په تهران کې وویل چې په تاجکستان کې د کوربه هیواد له چارواکو سره له افغانستان د مخدره موادو او وسلو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړ. په تاجکستان کې د پارلماني غونډه چې د نږدې 10 هیوادونو د پارلمانونو مشرانو پکې برخه اخیستې وه د تاجکستان د اساسي قانون د تصویب د 10مې کلیزې په مناسبت رابلل شوې وه. د ایران د پارلمان مشر تیره پنجشنبه د تاجکستان د ملي اسمبلی له مشر رستم امام علي سره هم په دوشنبه ښار کې وکتل. د تاجکستان ترڅنګ ایران هم په وار وار تور لګولې چې له افغانستان مخدره مواد او وسلې ورقاچاقیږي، هغه تور چې طالبانو تل رد کړی دی. اروپایي ټولنې پرون له ترکیې وغوښتل په هغو مرکزونو کې چې دغه ټولنې تمویلوي له کډوالو سره د ناوړه چلند اداوې وڅېړي. د خبریالانو ټولنو له ترکیې څخه افغانستان او سوریه ته د کډوالو د جبري اخراج راپورونه هم ورکړي دي. اروپایي ټولنې ترکیې ته په میلیونونو یورو ورکړي چې اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې مخه ونیسي او دغې ټولنې انقرې ته د ترکیې د سرحدونو د خوندیتوب او د پناه غوښتنې د پروسې د څېړلو لپاره هم په میلیونونو یورو ورکړي دي. پرون د څو بنسټونو لخوا په یو خبره شوی راپور کې وویل شول چې ترک چارواکو د اروپایي ټولنې لخوا په تمویلي اونکو مرکزونو کې له کډوالو سره ناوړه چلند کړی او په جبري ډول پناه غوښتونکي افغانستان یا هم سوریې ته اخراج کړی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر اسرائیل تور ولګاو چې د هغو امبولانسونو په وړاندې خنډ جوړوي چې کار یې په ځانګړي ډول د غزې له خطرناکو برخو څخه د جدي ناروغانو لیږدول دي. د اشغال شو سیمو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیپرکورن ویلي دغه سازمان او د سری میاشت ټولنې په څیر نور شریکانو په دریو مواردو کې هڅه وکړه چې د امبولانسونو له قطارونو سره د غزې ترانګ په شمال کې دریو روغتونونو ته ځانونه ورسوي. هغه زیاته کړه چې د محلي روغتیایي چارواکو په غوښتنه باید ځینې ناروغان نورو ساحو ته لیږدول شوي وي، ځکه اسرایلي چارواکو دوی ته له دغو ساحو او روغتونونو د وتلو امر کړی و. خو د نوموړي په خبره د دوی کاروانونه د څو ساعتونو لپاره په چک پاینټونو کې وځنډول شول چې بالاخره بیرته ورته د ستنېدو امر وشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقآباد کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیځ اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېله ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دواړو مشرانو له دغې کتنې په استفادې غوښتي وو چې په غواړي چې په خپلو کې دو اړخیزې اړیکې لا پیاوړي کړي. په اشقآباد کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یو کانفرانس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د دوی ترمنځ بله کتنه د بریکس ډلې په سرمشي ځکه چې په پام کې ده د روانې اکتوبر میاشتې له 22 تر 23 پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي په خیبر کې د دوی رابلل شوې جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله پیل نه شوه او نن به په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي.
په ډېر لوی تعداد کې به خیمې لګېدلې. هغه خیمې چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینې ونیول سوې یا هغه چې برالې هغه به وسوځل سوې.
آیا د دې جرګې ځنډ به د جرګې پر بهیر او پرېکړو کوم اغېز وکړي؟
ان شاء الله د جرګې په دغه باندې هیڅ تاثر به نه کوي. دا کېدای شي یوه ورځ بیا موږ اوږده کړو.
په دې اړه مو د پښتون ژغورنې د غورزنګ له یوه مسؤل سره مرکه کړې. په یوه راپور کې به په افغانستان کې د معلولو کسانو د ستونزو له حاله خبر شي.
د هغوی خراجول دی چې زیاتره په زرګونو معلولین د حقوقو نه محروم دي او هغوی د مالیات د لیست نه ویستلي دي.
د خوست د شمال دومند ولسوالۍ اړوند خوی خیلو په لومړني ښوونځي کې بیا ویل کېږي ټول زده کوونکي یوازې په درې خیمو کې زده کړې کوي.
درې خیمې دي پر خیمه کې دوه دوه سیم په درس وایي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي په خیبر میدان کې د دوی رابلل شوې جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله پیل نه شوه. د دې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي دغه جرګه به نن په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي. که څه هم د جرګې ځای ته د بېلابېلو سیمو په سلګونو کسان ورسېدلي، خو دغه بهیر لا هم روان دی. نور په دې رپورټ کې
ټاکل سوی وه په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه چې منظور پښتین یې د رابللو غږ کړی و پرون پیل شي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین تېره شپه په یوه اعلامیه کې د ځینو ستونزو له کبله د دې جرګې د ځنډ او نن پر ځایي وخت د سهار پر 10 بجو د هغې د پیل خبره وکړه. پښتین ویلي له تیرو 2 ورځو د دوی خیمې او نور وسایل وسوځول سول او ځینې سامانونه د جرګې ځای ته ونه رسېدل، ځکه نو جرګه د شنبې ورځې ته وځنډېده. منظور پښتین زیاته کړې چې تر اوسه د ولسي قافلو 40% د جرګې ځای ته رسېدلي او نور قافلې پر لار دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ همغږې کوونکي حزب الله کاکړ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د زرګونو په تعداد کې خلک را روان وو. هغه پر چک پوینټونو پولیس او آرمی درولي وو. هغه نه پریښول. بل اخر د خلک مجبور کړل سو چې هغه د غرونو للارې پپشو باندې را روان سي. نو معلومه خبره ده چې پپشو باندې را رسیدي بیا خو پر وخت باندې نه سره رسیدلې او د دې سره سره دلته به د مختلفه ولسوالۍ او خلکو ته د مختلفه پروفیشنز لکه ډاکټرانو، انجینرانو، پولیټیکل ساينټیسټ، آی ټی ایکسپرت او همدغه رنګ سوشالوجیست او مختلفه پروفیشنز او خلکو ته د پاره به مختلفه خیمه لګیدلې او ډیر په ډیر لوی تعداد کې به خیمه لګیدلې. هغه خیمه چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینونی ولسوې یا هغه چې برالې هغه به وسوځل سوې. لوی لوی سکرینونه چې په تیرو اویا کلو کې پر پښتنو باندې کوم ظلمونه سوي دي هغه به موږ راوړل، هغه چې به موږ د دکانو والا سره خبره وکړه هغه دکانو والا به ونیول سو یا هغه ته به د امکان ملاوه سوې. زموږ سپیکران مات کړل سو.
منظور پښتین له ولسونو غوښتنه کړې چې د اکتوبر 14مه یعنی یکشنبه د جرګې په وروستۍ ورځ د دې جرګې اعلامیې ته ځانونه ورورسوي. منظور پښتین پرون د اعلامیې تر خپرولو مخکې په یوه ویډیویي پیغام کې د جرګې د ځنډ ځینې دلیلونه بیان کړل.
د بیلا بیلو سیاسي ګوندونو مشرتابه د دوی وفود را رسیدلی دي، د بیلا بیلو سیمو مشران رسیدلی دي، څه په لارې دي څه لارې لا اوس هم بند دي، خو بیا هم چې څوک را رسیدلی دي هغو ټولو ته دا یو خاص دی چې دوی دا واپسې کوشش ونه کړي. دا به شروع کیږي انشاءالله، لږ تکلیف په خیر دی، لږ انتظار دی خیر دی، دا به موږ په ځان او موږ او تاسو تیر کړو، خو چې د خپل ملت د خپل قام د خپل وطن د خپل ولسونو د ښه ژوند لپاره یو مشترکه نتیجه ته ورسیږو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغه غورځنګ د یوه پیژندل سوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال وکړ. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو واري چاپې واچولې او د چهارشنبې په ورځ دا خوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه درې غړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پښتون ژغورنې غورځنګ رابلل سوي جرګې ته د عدالت نوم ورکړی او ویلي دي چې ولسونه به پکې په قاطع توګه پر دې پریکړه وکړي چې آیا له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز بلګاوه او دا یې د ترهګري ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول او منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې غږ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي.
و مردل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ وای په خبر میدان کې د دوی رابلل شوی جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله پیل نشو او نن به پر ځایي وخت د سهار 10 بجې ام پیل شي. زموږ همکار په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غورځنګ له همغږي کوونکي مالک بازی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې آیا د جرګې ځنډ به د جرګې پر بهیر او پریکړو کوم اغیز وکړي.
جرګې ته د تاریخ ملګرو غورځنګ ملګرو پوره تیاری نیولې وه. موږ به دلته شپېته خیمې د وخت له مخه لګولې، دلته به موږ ټولو ولسوالیانو ته خپل کیمپونه لګوله او دا رقم نور چې کم ترتی لازم ترتیبات وو. خو تاسو ولیدله چې د ریاست لخوا چې کم وحشت او بربریت ته زموږ د جرګې پر ځای وسو، زموږ د جرګې پر ځای چې کم ملګري وو پر هغوی باندې وسو، مسلسل درې واره حمله نور د جرګې پر ځای وکړه. لالته یو واره خیمه د ځان سره یوړې سره د ملګرو بسترو او د بیګو ورسته چې بیا دویم ځل رااله بیا خیمه وسځلې او دریم ځل تاسو ولیدل چې لالته زموږ په ملګرو باندې دزې موکړې، زموږ ملګري شهیدان هم کړل او زخمیان هم کړل. د دې ټولو شیانو سره مثال واشکاره خبره ده کله د جرګې وخت ډیر نږدې رالی د ریاست په دې سر خلاص چې د پښتانه او غورځنګ خامخا دا جرګه کوي. دی ولیدل چې د وطن د پښتونخوا وطن د هر ګوټه خلک را روانو، نو ریاست په دې مجبور سو چې د دې جرګې په مخ کې خنډ جوړ نکي، نو داسې یو ترتیب جوړ کړي دی رااله چې یاره بس موږ له خوا اجازه دی که څه هم جرګه د جرګې کم تیاریانې وي دا به ډیر زیات وخت اخلي، خو برته هم ملګري پر دې باندې لګیا دي. د جرګې په ځنډ باندې انشاءالله د جرګې په دغه باندې څه تاثر به نه کوي. که څه هم موږ کموږ ته دغه رالی نو دا کېدی سي یو ورځ بیا موږ اوږده کړو، یو ورځ په دې کې اضافه کړو چې د جرګې څونه بحثونه دي خبرې دي دا پرسي.
بازای صاحب د جرګې ځای ته کسان د کوم ستونزو په ګالولو سره ور رسیدلی دي، یعنی د دوی په وړاندې کوم خنډونه جوړ شوي وو؟
دوکوهات ټونل بند کړی دی د درې ورځو سره، په مختلفو علاقو کې، مثال موږ د بن شمالي وزیرستان ملګری په بنو کې بندي، د بنو ملګری هم دا رقم، د جنوبي وزیرستان ملګری، د ډیرو منطقو خلک لا تر اوسه نه دی رارسېدلي. موږ کوشش کوو چې ټول خلک چې کله راورسېږي د جرګې، بیا هلته موږ په جرګې پیلم وکړو او جرګې خپل کاروایی روانه کی.
منظور پښتین له خلکو غوښتنه کړې چې د یکشن به پورز د جرګې د اعلامیې په ورځ ځانونه ورورسوي. په اعلامیې کې به مهم ټکي ساس په نظر څوي؟
کم چې موږ اټکل کړی وو چې ډېر زره انسانان، قبایلي مشران، سیاسي مشران یا د ژوند د ټولو طبقو سره تعلق لرونکي هغه خلک به راځي، هغه به د پښتانه د دې وسنی غمیزې په حواله فیصله کوي. خو دلته چې موږ ګورو د خلکو تعداد بیخي ډیر زیات دی، تر اټکل هم دوه چندې درې چندې خلک دي، او دا چې د نورو ولسوالیو خلک هم راورسیږي د یک شنبه په ورځ، دا امکان لري چې د دو شنبه ته هم وغځولې سي. دلته به انشاءالله تعداد بیخي ډیر زیات وي، او دلته به که خدای کولو د پښتون قومي عدالت تاریخي پریکړې هلته اعلانېږي، دا غزای به انشاءالله داسې چې سره کوم اټکل کیږي چې دا غزای به دا خبرې نافذ العمل وي.
په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له هم غږی انکوونکي مالک بازی سره په دې اړه مرکه وه چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ دغه لویه جرګه چې په پام کې وه پرون جوړه شي، اوس چې یوه ورځ ځنډېدلې ده، دا به د دې جرګې پر بهیر او پریکړو څه اغیز وکړي؟ په دې باب ورسره مرکه وه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په هیواد کې پر ښځو رواني فشارونه لا زیات کړي دي. یو ان سی آر په خپل نوي راپور کې په زیاته کړې ده چې په افغانستان کې په هرو پنځو کسانو کې یو له شدیدو رواني ستونزو سره مخ ده. نور هلی د سنا کاکل پر راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو ان سی آر وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون چې له مخې د خلکو په شخصي چلند، حرکت او لباس محدودیتونه لګول شوي، هغه فشارونه یې زیات کړي چې په افغانستان کې ښځې ورسره مخ دي. یاد سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د رواني روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شو، ویلي د دې قانون له اعلان وروسته ډیری میرمنې د ناهیلۍ، خفګان او غوسې احساس کوي. د طالبان حکومت د تیرې اګست میاشتې په یوویشتمه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ چې څلور فصلونه او پنځه دېرش مادې لري، او په دیارلسمه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بدل شوي، او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې دغه شم د ښځو غږ هم اورت بلل شوی دی، او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه ووایي یا قرائت وکړي. د یونت سیار په راپور کې دغه شان راغلي. رواني اضطراب له نیمایي څخه ډېر افغانان اغېزمن کړي، او په هرو پنځو کسانو کې یو د رواني روغتیا له جدي ستونزو سره مخ دی. د یونت سیار په راپور کې دغه شان د روان کال له پیل راهیسې د رواني ناروغانو په شمېر کې څلوېښت تر پنځوس سلنه زیاتوالی ښودل شوی چې د ښځو او نجونو په وړاندې د محدودیتونو او د کورني تاوتریخوالي زیاتېدل او د عامو خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې زیاتوالي اصلي لاملونه بلل شوي دي. دا داسې مهال ده چې تازه ملګرو ملتونو افغانستان لپاره د بشري حقونو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ څخه غوښتي چې د بشري حقونو د شورا راتلونکي غونډې لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په ځانګړې توګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه راپور چمتو کړي. هماهاله د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د خطرناکو او سختو پالیسیو له امله افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د رواني روغتیا ویجاړوونکي بحران سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې هم وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون رواني ستونزې ورته پیدا کړي دي. یوه ښځینه خبریاله چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
د دوی دغه قوانین داسې دي چې ځینې ښځې ځینې نجونو د دې قوانینو څخه ناهیلي شوي دي او دغه قوانین د دوی پر روح او روان باندې ډېره بده تاثیر کړي او ځینې کسان حتی دې ته مجبوریږي چې خودکشي وکړي. ما باندې خو ډېر تاثیر کړی ځکه چې اوس ځینې وختونه چې زه ځان سره یوازې اوسم بیا ځان سره خبرې کوم.
د کابل ښار اوسیدونکې زلفا محمدي چې پر زده کړو د طالبان حکومت له بندیز وروسته یې یوازینی شوق او مصروفیت د انځور اخیستل و، ازادي راډیو ته یې وویل چې د طالبانو له نویو بندیزونو وروسته نشي کولی چې په دې برخه کې کار ته دوام ورکړي.
دا د دې لامل کېږي چې په افغانستان کې زموږ روحي او رواني وضعیت لا زیان وګوري او موږ د سختۍ او شرایطو تر اغېز لاندې راشو. دا په خپله ډېره یوه لویه ستونزه ده. افغان مېرمنو ته د لا زیان رنځ ورکول دي.
مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په دوی کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو این وومن د روان کال په زمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو د رواني سلامتیا کړکېچ مخ په پراخېدو دی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې معلولین وایي امتیازونه نه ورکول کېږي او ګڼ معلول وګړي د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. د معلول کسانو اتحادیې ویلي د پخوا په څېر نړیوالې ادارې هم د معلول کسانو لاسنیوی نه کوي او د دوی لپاره حرفوي پروګرامونه هم بند شوي دي. یو شمیر معلولین دا هم وایي چې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې امتیازونه او معاشونه ندی ورکړل شوی چې اوس د خپلو کورنیو د نسمړولو ته حیران پاتې دي. د هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې معلول کسان وایي د ټولنې تر ټولو زیانګالی قشر دی چې تر ټولو لږه پاملرنه ورته کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې کال په کال یې ټاکلې اندازه امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼي د معلولو کسانو له لیستونو څخه ایستل سوي دي. په افغانستان کې د معلولانو د اتحادیې مشر مسعود صافی له ازادي راډیو سره پرون په خبرو کې وویل
ټول وضعیت خراب دی. خو د دې زیانمن شوي چې لا خراب شو پخوا هم خراب ولا نورم خراب شو هغه معلولیت لرونکي وګړي دي چې دوی هغه حقوق او امتیازات چې ورکول کېږي په هغه کمبود او له معلولیت نه چې کوم ثابت دی د یاره کمیشنز دغه تثبیت رابطه باندې دغه خراجول دي چې زیاتره په زرګونو معلولین د حقوقو نه محروم دي او هغه د معلولیت لیست نه وستلی دي. معلولیت لري خو دوی وستلی دي. هغه عامل په خوا په دولتي ادارو کې د قوانینو له مخې موږ ته 3% ونډه راکړل کېده 3%. متاسفانه چې هغه اوس شتون نه لري نشته. دا قوانین له منځه تللي دي. افغانستان په ښارونو کې به ښاروالۍ و د لپاره کاري فرصتونه برابرول چې هغه به د سپروشان و یا به مزینه ورته په نښه کول دوی به خپل روزګار کولو. متاسفانه هغه هم ته ټول اخیستل شوي د پیل لپاره.
ځینې معلول کسان وایي د طالبانو حکومت هغه کسان د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستلی چې د دوی د خوښي وړ نه وو او تر ډېره خپل هغه غړي لیستونو ته ورچولي چې د طالبانو په ګټه په جګړو کې معلول سوي دي. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چار وزارت د 402 مریض کال په سلواغې میاشت کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې 6,00,000 او 4,00,000 910 کسان له دوی سره د یتیمانو کونډو او معلولو کسانو په توګه ثبت دي. خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر تر دې 2 برابره زیات وي. دغه وزارت تیر کال ویلي و د پخوانی حکومت 1,00,000 318 معلولان یتیمان او کونډې هم ثبت کړي دي. په افغانستان کې د معلولانو د اتحادیې مشر مسعود صافی وایي په افغانستان کې د 2021 میلادي کال د یوې سروې له مخې د ټولو وګړو 13.9% معلول دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونو ته رسیږي. ګڼو معلولو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو ته حیران دي. یو معلول د نوم نښولو په شرط ویلي
د ټولو نمونه ثبت کړل. اوس یې هغه معلولین چې یوه سترګ یا یوه پښه یې روغه ده یا یې نیم بدن روغ دی له معاشه بې برخې کړي دي.
د افغانستان د ځوانو معلولانو د ټولنیز شورا مشر اسدالله کاموي وایي نن سبا په افغانستان کې د معلولو کسانو زیات امتیازونه ورڅخه اخیستل سوي دي.
جمهوریت په وخت کې که به یو څوک کلي دایمي معلول و البته د فیصدۍ په مقایسه هغوی ته به 15,000 افغانۍ د کال حقوق ورکول کېده چې د همدغه حقوقو لارې نه هغوی خپل د کورنیو امراري معاشیت کو. اوس متاسفانه د امارت په راتګ سره تعصبات و تبعیضات ډېر زیات شوي دي. دوی د خپلو جنګ قربانیانو دپاره ارجحیت ورکوي او د جمهوریت او نور معلولین هغوی انجواته شوي دي او حتی ډېر زیات په بدو الفاظ ویلېږي تعصبات او تبعیضات ورسره کېږي.
شغلی کموی وی هغه مرسته چې د معلولو کسانو لپاره افغانستان ترازی طالبان پر خپلو ملاتړو او غړو ویشي او نورې هیر کړی دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لسګونو زره معلولانو او د شهیدانو پر کورونا یوې مرستې ویشلې دي. د معلولانو د ملاتړ اتحادیې وایي اوس د معلولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم ځنډول سوي او اوس معلولو کسانو ته د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ټاکل سوي. راپورونه وایي ګڼ معلول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل سوي او پر ځای نور کسان ګمارل سوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوست ولایت د شمال دومند ولسوالۍ اړوند د خوی خیلو د لومړني ښوونځي د زده کوونکو ښوونیز بهیر د ښوونځي د ودانۍ د نشتون او د درسي توکو د کمښت له کبله اغېزمن دی. د دې ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځي د ودانۍ او زده کړو لپاره د کتابونو او نورو درسي توکو د برابرولو غوښتنه کوي. بل ورته په خوست کې ځایي چارواکي وایي په تدریجي ډول به ټول هغو ښوونیزو ښوونځیو ته د ودانۍ جوړې شي چې د ښوونځي لپاره وروبخي ټول هغو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي چې د ښوونځیو لپاره د اړتیا وړ ځمکه ترلاسه شي. نور حال د نجیب الله الخیل پر پورت کې.
د خوست ګردیز د لوی لارې پر غاړه د شمال دوه منده ولسوالۍ د خوې خیر په سیمه کې د یو لومړني ښوونځي تر شپږم ټولګي پورې ټول زده کوونکي یوازې په دریو خیمو کې پر زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي په یوه خیمه کې په یو وخت د دوه ټولګیو زده کوونکي کینی او بیا په نوبت د ښوونکو لخوا هغوی ته لوستونه ښودل کېږي. زده کوونکي ماشومان د خوې خیرو د لومړني ښوونځي لپاره د اساسي ودانۍ او دوی لپاره د کتابونو په ګډون د اړینو درسي توکو غوښتنه کوي. د یاد ښوونځي درې زده کوونکو زاهد الله، سمیع الله او رشید خپلې ستونزې مشال راډیو سره داسې شریکې کړې.
زاهد الله د لالم سیم کې یونیک په سیم کې 15 کسان دي کې درې خیمې دي. فارغ خیمه کې دوه دوه سیم په درس وایي. کله چې باران شي لا واوره وي د خیمې رس کېږي. مونږ درس نه شو ویلی.
نوم یې سمیع الله دی. څلور استادان لرو، کتابونه نه لرو. شپږ سیمه دي. دلته په یوه خیمه کې دوه سیم په دي.
رشید بی گوغړی چې تل نه کتابینه وای خو نه کتابینه نشته. د موسخ خپل درې کتابینه دي. دوا ویل کې دغه سپیرا دین رسانه دي. پیره یره محتاب جوړ شي. دغه چر دوالې نرګرد شین ته می سبق نشي. له میټر یې درې تیری یغه تم سوچ کیږي.
د خوانځي مسولین وای په خوای د درې خمی هم نه درلودې او لناکامای په باد او باران کې زده کوونکې کورونو ته رخصتول. د خوانځي سرخون کې شیر محمد وویل د زاید نشتون لکبلې د خوانځي اداري کتابونه او اسناد په کور کې خي او د ارتیا په وخت په باکس کې یو بل ځای وړي.
چورنګای به شوی باران به شو میګ بو شګردون خوشی کول ځکه چې طریقہ بنو. مونی موسم کې په میګ نه بودینه به مشمون به کمبال یوشا برشا کټینا غدلې او کار به پوجن خوندې کړي. چوله سو دوا کول کې می تخمیر وړې کورم په برو برشو دا نه خو بیا هم چې څنګه څه مشکل شته ځکه چې یو وخت ما کې دوا سیم په تدریس کې یو استادون شګردون کوروي. اول نه بیا دار شي. بیا چې اول تدریس وکي بیا اول تدریس شروع کوي. اول خدای تمه جوړ شي کنه بیا چې خمی می تشپیک دنی بیا بربر شي بیا هم صحیح دي.
بلدوري ته په خوست کې د پوهنې چارواکي وایي په تدریجي ډول هغو سیمو کې د خوانځي جوړول په پلان کې دي چې مستقل ځمکه ولري. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال خیرګل خیرخوا وویل
موږ هغه خوندزی چې ځکه لري تعمیر نه لري دغه د پوره موږ پلان دی وزارت مقام سره شریک کړی دی، د ولایت مقام سره شریک کړی دی. ان شاء الله په تدریجي ډول سره به د دې پوره اساسي تعمیرونه جديږي، اساسي تعمیرونه به ولې کیږي. ان شاء الله په تلونکو بده جو کې موږ ته ډاډ ورکړی دی، دا به هم په نظر کې نیول کیږي.
دی یادونه ورده په خوست کې دا مهال شاوخوا 2.5 لکه ماشومان او تنکي زلمیان په څه باندې 1500 خوانځیو کې پر زده کړو بوخت دي. د نور افغانستان په شان خوست کې هم لدریو کلونو راهیسی لشپگم تلگی پور تا دنجون و خوانزی ترلی دی او حقوی منزنه و سانوی او الوار از دکرو تلاس رسایی نلری.
پر همدی سر ده خبری مجله پای تا ورسیده. بل خبری مجله زما همکار جاوید فیزی مختبری
تشکر.